السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایم خراغ لاست وایم پایل د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو باندې کوو. له پاکستانه د کډوالو د اخراج په لړ کې د 40 ساعتونو په ترڅ کې 310 کورنۍ پر تورخم افغانستان ته اړول شوې. دا خبره په ننګرهار کې د طالبانو چارواکو نن کورنۍ رسنیو ته کړې. په دې وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د اخراج لړۍ چټکه او هلته د توقیفونو پیښې ډېرې شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري تازه ویلي د نومبر له 2 تر 3 څه باندې 14,000 افغان کډوال پاکستان کې نیول شوي دي. په لغمان کې د طالبانو یو امنیتي چارواکي ویلي دي چې په دغه ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه شپږ کسان مړه شوي دي. د لغمان د امنیه قمندانۍ ویاند یوسف یونس یوسفزی ویلي پیښه نن سهار په قرغیي ولسوالۍ کې د موټر د چپه کېدو له کبله شوې. پیښه کې د یوې ښځې او ماشوم په ګډون شپږ کسان مړه او درې نور ټپیان دي. د خیبر پښتونخوا د کور جوړونې چارو وزیر او په صوبایي اسمبلۍ کې د سوات استازي ډاکټر امجد علي ویلي صوبایي حکومت له افغانستان سره د سوداګرۍ د بندولو مخالفت کوي. نوموړي د سوات د خبریالانو په مرکز کې خبري ناستې ته د کابینې د وروستۍ غونډې په اړه معلومات ورکړل او ویل له افغانستان سره د تجارت بندول د صوبې ولس او کاروباریانو ته تاوان رسوي. امجد علي دا څرګندونې داسې حال کې کړي چې د روان کال په اکتوبر کې د پاکستاني ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنځ د نښتو وروسته د همغې میاشتې له 12 نیټې راهیسې د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر نورې لارې هم د تجارت په مخ تړل شوي. په وروستیو کې د طالبانو حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هم له افغان سوداګرو غوښتي چې د پاکستان پر ځای دې پر بدیلو لارو سوداګریزې چارې وسنجوي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي د لوفر له مشهور موزیم څخه د غلا شوو ګاڼو د بیرته موندلو هیلې شته. لورا نونز نن یکشنبه ویلي هیڅ شواهد نشته چې وښیي غلا شوې ګاڼې دې چیرته پلورل شوې وي. د اکتوبر په 19 د لوی ویډل له لوفر موزیم څخه د شاوخوا 100 میلیون ډالرو په ارزښت ګاڼې غلا کړې. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي د څلورو مشکوکو غلو له ډلې احتمال درې تنه نیول شوي دي. او د آسیا په شلو وریز کرکټ جام کې سبا د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د بنگلادیش له الف ټیم سره مخ کیږي. لوبه د کابل په وخت ماښام 2 بجې د قطر پلازمینه دوحه کې پیلېږي. افغان لوبډلې تیره ورځ د همدې سیالۍ په لړ کې سریلانکا ته په دریو وکټونو ماته ورکړه. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوریو مطالبه خبرونه ولولای. دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې ملګری ملتونه وایي په وروستیو نیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورټ پروسه چټکه شوې ده. په دې اړه په دغه پروګرام کې تاسو ته ریپورت لرو چې نن د نومبر 14 د ټرافیکي پیښو له امله د قربانیانو د یاد نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د کال سلګونه کسان په ټرافیکي پیښو کې مري. نور مطالب هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غواګي استرازو. اول مطلب ته ملګری ملتونه وایي پورسته یو نه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورت پروسه چټکه شوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوال عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان ای ایم تازه په یو ګډ ریپورت کې ویلي د روانې میاشتې له 2 د همدې میاشتې تر اتمې پورې له 14,000 زیات افغانان په پاکستان کې نیول شوي او توقیف دي. خو په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي تر بل هر وخت دا مهال له سختو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه ریپورت کې
داسې مهال چې ملګری ملتونه وایي د نومبر په لومړۍ اونۍ کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول او توقیفول د یوې تیرې اونۍ په پرتله 22% زیات شوي. په دې هیواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم وایي له دې امله سخت په ستونزو کې دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلون په شرط نن یک شنبه د نومبر 14 ازادي راډیو ته وویل د دوی سیمې ته هر ورځ پولیس ورځي او ګڼ بیا اسناد افغانان نیسي.
پولیس تګ راتګ ډېر د وړې ستونزو مشکلات سره مخ یو. شپږم پولیس راغلی و نه شپږ ګوري نه ورځ ګوري وخت را وخت چې زړه یو عملیات کې یو افغان ته کډوال ډیر تنګوي. لوی خوا د ویزې د سټی استنشن یا د تمدید هغه پروسه بنده ده او له بلې خوا دی راځي په ډېرې بېعزتۍ سره افغانانو دی کیمپ ته واخېځي نه وي د تورخم له لارې ریپورټوي.
لادی نیونو آن هغه افغان کوچیان هم خوندي نه دي چې للسیزو په دغه هیواد کې اوسېږي. د خیبر پختونخوا په مانسری سیمه کې میشت کوچی محمد زمان ازادي راډیو ته ویل همدا پرون هم د دوی 15 کسان نیول شوي.
خو د ځغاله کې چې میاس دی چې باندې شل شپې بل چې باندې پراته نه ناران په ابو سر ټاپ ته ځو غوړی بار ځو زمي قطر ځو ګرم علاقو ته قطر ځي پورې ځو بس میاس دلته شل شپې یو جی کې بل جی کې دلته اوس موږ سره راغلی د الله سپینځل یا شل میاس وتر دی چې راغلی مالدار خلک نو دلته اوس راځي تنګول دي نیول دي اوس پرونه په پرونه بیا موږ کس کسان جی کړل سیټی تانی والا جی کړل مغه وړي دي
د دغه کوچیانو یو استازی حجی سید خان هم ازادي راډیو ته وویل
په هر کور باندې له 500 راون څلور شپږ سوه له څلور سوه پورې موږ مالداري ژوندۍ ولاړه ده وړی په ناران کاغان کې یو زمی را چټېږو په دې سوبسې رات کې کوم ځای کې پراته یو زمی باسو وړي کې بېرته په بازار ته چې لاړ شو حکومت هم نه پرېږدي موږ ډېر غټ مشکل سره مخامخ شوي یو او موږ دا غواړو چې موږ ته وخت راکړي موږ دا خپله مالداري له وخته سره خرڅه اوس نه مې خرڅېږي نه وچکول د قربانی مال خرڅېږي مې غولانجه کړی دی
دا په داسې حال کې چې تازه د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یو ان ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي په وروستۍ ونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او توقیف کولو بهیر چټک شوی دا دغه دواړو سازمانونو جمعه د نومبر 14 په یو ګډ راپور کې چې په ریلیف ویپانه خپور شوی ویلي د رواني میاشتې له دوهمې د همدې میاشتې تر اتمې نیټې پورې 14000 او 300 افغانان په پاکستان کې نیول شوي او توقیف شوي چې د یوې تیرې اونۍ په پرتله 2.5% زیاتوالی ښیي د راپور پټکو شپږ 10% نیول شوي او ډیپوټ شوي د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغانان دي او 24% نور بیا د پی یو آر کارت لرونکي دي راپور وایي دا کسان ډیر له بلوچستان او پنجاب ایالتونو نیول شوي د یونیسیار او ای او ایم موندنې ښیي چې د نومبر له 2 تر 8 55000 او 78 افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي چې په دوی کې 15% جبري استل شوي او په ټوله کې بیا د 2023 کال د سپتمبر له 15 د روان 2025 کال د نومبر تر 8 پورې 1,23,431 کسان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي په پاکستان کې میشت افغانان وایي چې د نیولو او شړلو دې بهیر داسې مهال زور اخیستی چې له تیرو 15 میاشتو راهیسې پاکستان د دوی د ویزو د تمدید مخه نیولې او اوسمهال دوی له قانوني اسنادو پرته په ویره کې ژوند کوي په دوی کې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پخواني امنیتي ځواکونه مدني او بشري حقونو فعالان خبریالان هنرمندان د ښځو د حقونو فعالانې او نور زیانګالي کسان شامل دي چې وقته د طالبانو تر رسیدو وروسته د خپل سر د خوندیتوب په هدف نور هیوادونو ته د خپلو کیسونو د پروسس اقتصادي ستونزو او د خپلو لونو د تعلیم په موخه خپل وطن پریښی دی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنری مخکې ویلي خپل هیواد ته د افغان کډوالو جبري ستنونې نوې څپې ډېرې ستنیدونکي له هغه ملاتړ او پناه برخې کړي چې ورته اړتیا لري
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلورویشت ساعته
نن د نومبر 14 د زغم نړیواله ورځ ده په افغانستان کې د نن یو شمیر افغانان وایي لته ورو څلورو کلو رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان وکمن شوی لبیلا بیلو ټولنیزو سیاسي اقتصادي او بشري حقوقو محروم او د ډیرو داسې مسایلو په زغملو اړ شوی چې په خبره د بشريت په تاریخ کې ساری نه لري دوی وایي کڅام د مختلفو لاملونو لامل د خپل ژوند سختي ورځ شپې تیروي او پرې تعامل شو ننګونو د زغم کچ ځان منه کړي خو ټینګار کوي چې د خپل حقوقو ترلاسه کولو لپاره د صبر استقامت او زغم لار غوړه کړي داسې مال چې د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین کړي جزئیات د فیروزه عزیزی په ریپورت کې
هر روز ما مجبور هستیم که سازها انتظار موتر رو بکشیم
په ساعتونو ساعتونو انتظار داسې خاري موټر ته چې ټول سوارلې خزینه وي او تر کار ځای ورسوي خو بیرته نه هیلي کور تستنی کی د کابل خر د اوسیدونکو خزینه روغتیاي کارکونکو وای اړه ده چې دیو مثبت بدلون په هیله د طالبانو حکومت له خوا پر دوی لګول شوی دا محدودیت هم وسغمی
هر روز پس صبر تحمل استفاده میکنیم تا بتونیم که د افغانستان آیندې داشته باشیم
مو کرب راز افغانستان کې د اوخراتلو کې د لارولو لپاره مجبور یو چې لسمه او صبر کار واخلو هر ورځ موټر ته ساعتونه انتظار سخمم من هم نکته 2 ساعته په تمه وم ځکه د خصوص والی لرونکي موټر کم و کوم موټر چې راتل ناری نه ور پورته کېدل خصي په سره کولاړي پاتې وي بل اخر له 1 ساعت او لس دقیقې انتظار وروسته بیرته کور ته ستنه شوم
د هرات ولایت و اوسیدونکو میرمن هم ورته وضعیت بیانوي خو ټینګار کوي چې ورځ بلې ته د ښځو پر بشري حقوقو او فردي او ټولنیزو ازادیو بیلابیل لګول سوي محدودیتونو دوی دومره لروحي او رواني فشارونو سره مخ کړي چې نور ورته د زغم او صبر توان هم نه دی پاتې. د میرمن چې د طالبانو د واکمنېدو مخکې په یو دولتي اداره کې کار کاوه، خو اوس په کور ناسته ده. د نومنه خپرېدو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
همگی زنها با حالت خراب روحی و روانی قرار دارن.
خزه لرده رو روحی و روانی فشارون رو سرم مخشوی سکه دوی پا میاشت و میاشت و هم رو کرون رو عوات علی نشی ده تفریه سای پارک تایی نبریگ دی طالبان رازی چزه کرون رو تا مولارشی ده تعلیم کار طولانیز و سیاسی فعالیتون رو محرومی شویو ده حالت موقت نور دست غمولو ندهی زموږ د صبر
کاسه ډکه شوې ده. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی له شپږم ټولګیو پورته له ښوونځیو راګرځولي، ښځې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي. دغه شان تفریحي پارکونو، ښځینه حمامونو او ورزشي لوبغالو ته هم د تګ اجازه نه لري. حجابونه یې پرې اجباري کړي او د سفر محدودیتونه یې هم پرې لګولي دي. د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکي نارینه هم وایي د مختلفو محدودیتونو او ورنه د کاري فرصتونو په اخیستو یې زغم ازمایل سوای دی. د کابل ښار اوسېدونکی او په یوه پښه معلول رحیم الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مجبوریت نه هر څه چې زغم دا دی، مجبوریت نه زغم کمی دی، زغم نه هر څه وتلی دی. د کاروبار د نشتون خلک حتی خپل هغه د یو مړې رزق لپاره ټوله ورځ کار پسې ووځي، خو لیکن کارونه نه پیدا کېږي، کارونه نشته دي. ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات دي. نه دې لرګیو وس لري، نه دې خوراکي توکو وس لري. مونږ خپله یعنې داسې شرایط راغلي دي چې واړه ماشومان چې لرګي نه وي، بخاري نه وي، چیرته کېدلی شي چې ګزاره وکړي.
د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکي مدني فعال او د یوې نړیوالې مؤسسې پخواني کارکوونکي چې د همنه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل:
که موږ افغانان که نارینه او که ښځې په دې عدالتي او توپیرونو محدودیتونو او همدارنګه ستونزو سره مخ یو، زه په خپله هم داسې حالات شاهد یم چې زغم مې ازمایل شوی، خو زغم مې یوازینۍ وسیله ده چې موږ له بېوسۍ نه مقاومت ته بوځي. زما پیغام دا دی چې راځئ زغم وکړو، یو بل ته غوږ ونیسو، یو بل درک کړو، یو بل ومنو، ځکه دا ملت د نورو تحمل او زغم له لارې له ویجاړۍ راوتلی شي، نه د نفرت او غچ له لارې.
د 2021 کال له اګست وروسته چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شول، ډېری هېوادونو له دغه هېواد سره خپلې اړیکې هم پرې کړې او نړیوالې مرستې یې پرې درېدلې دي. د دولتي ادارو ډیری کارکوونکي د تنقیسونو له امله بې دندو سوي، بېکاري پراخه سوي او ډیری خلک له جدي اقتصادي ننګونو سره مخ شول. په تیرو له څلورو کلونو زیاته موده کې له روسیې پرته تر اوسه بل هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوال له طالبانو غواړي چې ټول شموله حکومت رامنځته او د ښځو په ګډون بشري حقونو ته درناوی وکړي. طالبان که څه هم خپل حکومت ټول شموله بولي، او ادا کوي چې دوی د ښځو په ګډون یې د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو افغانانو او نړیوالو ته دا اداوی د منلو نه دي. په راپور کې مرکه سوي کسان وایي زغم هغه وخت ارزښت لري چې حقونه یې خوندي وي، نه دا چې خلک د مجبوریت له مخې چوپ پاتې سي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې پر دوی لګول سوي بېلابېل محدودیتونه لرې کړي او خلکو ته امنیت، تعلیم، روغتیا او اقتصادي فرصتونه چې د ژوند لومړنۍ اړتیاوې دي برابرې کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې غوښتنو په اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د طالبانو د حکومت اړوند بېلابېلو ادارو چارواکو ادعا کړې چې دا فرصتونه دوی خلکو ته برابر کړي دي. نن د نومبر 14 د زغم نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او کلتوري سازمان یونسکو د دې ورځې د نمانځنې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې زغم زموږ د نړۍ د کلتورونو، زموږ د بیان بڼو او د بشري کېدو د لارو چارو د بډایه تنوع، درناوی، منل او ستاینه ده. یونسکو زیاته کړې چې له زغم سره مبارزه قانون، تعلیم، معلوماتو ته لاسرسی، انفرادي پوهاوی او سیمه ییزو حل لارو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په 1996 کال کې دغه ورځ د زغم د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. د ملګرو ملتونو په باور زغم د بشري حقونو او د نورو اساسي ازادیو درناوی دی. خلک په طبیعي ډول بېلابېل اندونه، عقاید او عادات لري، او یوازې د زغم له لارې کېدای سي چې د ګډو ټولنو بقا په هر سیمه کې تضمین سي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د نومبر 14 د ټرافیکي پیښو لامل د قربانیانو د یاد نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو لامل یو شمېر قربانیان او د دوی د کورنۍ غړي وایي د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ، سړکونو خرابوالی او د ټرافیکي مدیریت نه موجودیت هر کال په دې هیواد کې لسګونه کورنۍ د ویر په ټغر کې نوي. یو شمېر موټر چلوونکي هم ټینګار کوي چې د سړکونو خرابوالی، د ټرافیکي نښو نه موجودیت او نورې ستونزې په افغانستان کې د دغه ډول پیښو اصلي عوامل دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو د قربانیانو یو شمېر خپلوان وایي چې د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د سړکونو خرابوالی او د حکومت د څارنې نشتوالی د مسافرو ژوند له خطر سره مخ کوي. هیواد دقیق چې د روان کال د اګست په 26مه یو نږدې ملګری د کابل کندهار په لاره په یو مرګونې ټرافیکي پیښه کې ومړ. د شنبې په ورځ د نومبر 15مه ازادي راډیو ته وویل
خدای بخل میوان خان له کابل د کندهار پر لور روان وو چې په افغانستان کې د ترافیکی قوانینو د نشتون یا د نه تطبیق لوجه د سرکونو د تنګوالي ډرایورانو ته د لیسنس یا د موټر چلاونې د جواز ورکول چې هغه مستحق نه دي. یو څه د دوی بی احتیاطي هغه څه وو چې زموږ خوږ ملګری میوان جان پکې د دیوې ترافیکی حادثې لوجه خپل ژوند وبیله.
خو دا کیسه د افغانستان په لوی ولارو کې د ټرافیکي پیښو لامل درامسته شوی پیښو یو وړه بیلګه ده. د کابل کندهار او کابل جلال آباد لار په اوسط ډول نږدې هر ورځ دغه ډول پیښو شاهدوي. د جلال آباد ښار یو اوسیدونکي شفیق غیرتمل ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې د کورنۍ لغړو سره یو ځای د کابل جلال آباد په لویه لاره ټرافیکي حادثه وکړه، خو په خبره یې د کورنۍ غړي صدهي ټپیان شول.
دا چې څو ورځې وړاندې موږ له جلال آباد څخه کابل ته سفر درلود، دغه سفر د خوښۍ او خوشحالۍ سفر و. موږ په ورا پسې تللو، په لاره کې د کابل جلال آباد دوی لارې په د خاکی تونل په سیمه کې دغه تموک ترافیکی پیښه وکړله. سړک خو یو ډیر وخت باران نه دی شوی، پر سړک باندې موبلې نو تیل کرا توی شوی دي، نو سړک خو یې شوی دی او موټر خو یې شو لاندې کندې ته ولویده.
دی وایي د کابل جلال آباد لار تل د مرګونو ترافیکی پیښو شاهد وي او دغه ډول پیښو اصلي لامل د سړکونو خرابواله، د ترافیکی نښو نشتوالی او د موټر چلوونکو بې پروايي ده. خو یو موټر چلوونکی چې نه غوښتل په راپور کې نو مخبور چې ازادي راډیو ته ویل
غبي مهم اصلي است چې جاده کلا خرد است، یک طرفه است، د 8 متر سرک تر سرک 20 رقم موټر میرو، باز 20 رقم مردمای که در این رانندگی میکنه اونا تخصص ندارن، موتر هم میخرن و سر جلای موتر. و دیگه مشکلای بعدش هست که موترهای دوست پاکستان و دوست افغانستان هست و دیگه بیشتر از طرف شب مشکلات های گروپ های لیزری هست.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو د عمومي مدیریت یو چارواکي چې نه غوښتل په راپور کې مخبور شي ازادي راډیو ته وویل که څه هم څه کال د دغه ډول پیښو له امله د رامنځته شوي مرجوب لري دقیق شمیر نشته، خو په خبره د دوی ادارې د ځینو اقداماتو په کولو سره د ترافیکي پیښو په شمیر کې کموالی راغلی. خو نوموړي د دغه اقداماتو په اړه څه ونه ویل. دې ادارې له دې وړاندې ویلي وو د 1404 کال له حمل تر جدې میاشتې پورې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ترافیکي پیښو له امله 2000 کسان مړه شوي او لږ تر لږه 900 ټپیان شوي. د طالبانو د حکومت د ترافیکو د عمومي مدیریت د پلان او پالیسۍ مدیر عبدالودود خیرخوان نن یک شنبه د نومبر 14 ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې په ټوله کې د موټر چلوونکو د بې پروايي او د غراز د ترافیکي قوانینو د نه مراعت کولو له امله پیښې رامنځته کیږي. نوموړي د غراز وویل چې لوی لارې هم په معیاري ډول نه دي جوړې شوي.
جاده از لحاظ ساختاري په عمومي آرا او استانداردهایي کې در بخش مسؤلیت جاده رول بسیار اساسي داره، مطابق با او تحت ساختار قرار نگرفته و اصلا جاده طوری باید اعمار شود که 50% سیانت و مسئولیت و امنیت ترافیکی و سیستم ساختاری از او باید تحت کار قرار بگیره و 25% دیگه از این مربوط میشه به فرم ترافیکی و 25% میشه مربوط به پلیس ترافیک. متاسفانه جاده ما هم فاقد همین معیارها است.
په تیرو نږدې دوه لسیزو کې د افغانستان د سړکونو نامناسب وضعیت، په سړکونو د څراغونو او نښو نه موجودیت، د زړو موټرو شتون، د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د غره د ټرافیکي قوانینو نه مراعت هغه څه دي چې لاملې مرګونې ټرافیکي پیښې رامنځته شوي. روان کال د اګست په 19 د اسلام کلا هرات په لاره مرګونې ټرافیکي پیښه وشوه چې لاملې لږ تر لږه 9 کسان مړه شول. له دې څو ورځې وروسته د اګست په 26 د کابل کندهار په لویه لار درغندي په سیمه کې د مسافروړون کی بس موټر د چپکېدو په پیښه کې 25 کسان مړه او 20 نور ټپیان شول. نن د نومبر 14 د ټرافیکي پیښو لامل د قرباني شویو کسانو د یاد نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د ټرافیکي پیښو لامل د قربانیانو د یادولو، د قرباني شویو کسانو له کورنۍ سره د همدردۍ ښودلو او د غرض د ټرافیکي پیښو د مخنیوي د لارو چارو په پار نمانځل کیږي. دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1993 کال کې د روټ پیس بنسټ له لوري رامنځته شوه.
له خبرونو ور اخوا،
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له ایران سره د سوداګریزو اړیکو او راکړې ورکړې د زیاتوالي خبره کوي. ځینې کارپوهان دا پرمختګ په پاکستان باندې د افغانستان د تکیې کمولو لپاره یو مناسب بدیل ګڼي، خو ځینې نور ټینګار کوي چې له پاکستان سره سوداګري یو جغرافیایي اړتیا ده او هیڅ روښانه بدیل نه لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د زیاتیدونکو کړکیچ، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو لارو تړل کېدو او له ایران سره د افغانستان د سوداګرۍ د حجم زیاتوالي وروسته، اقتصادي کارپوهان د هیواد د سوداګرۍ لپاره د بدیل انتخابونو په اړه بیلابیل او متضاد نظرونه وړاندې کوي. د اقتصادي چارو پوه محمد بشیر دودیال د پاکستان د سوداګریزو لارو تړلو تکراری سابقې ته په اشاره سره وایي چې ایران او ځینې سیمه ییز هیوادونه د افغانستان سوداګرۍ لپاره خورا ښه، باوري او باثباته بدیلونه کېدای سي. د شنبې په ورځ د نومبر په 15 ازادي راډیو ته وویل،
زمونږ د وچې 15 نور بندرونه چې هغه هم د شمال خواته دي، د بندر حیرتان نیول سر اقصی پاو سر سر غونډه سر دی پوری، دا د اقتصاد په ګټه دي او سهولتونه هم په زیات دي، او ورسره د ایران سره زمونږ د اسلام قلعه او د خوافو دا هم ډېر ګټه بولي. دا دوی وړه ډېر ښه بدیلونه دي د شمال او د ایران سره، د وچ بندرونه، هوایی کارگو او د چابهار بندر.
خو د اقتصادي چارو بل پو او د افغانستان د سوداګرۍ خونې پخوانی رئیس ازرخ شافسی په دې باور دی چې له پاکستان سره سوداګرۍ هیڅ روښانه بدیل نه لري او دا د په خبره یو جغرافیایي اړتیا ده. ښاغلی ازرخ زیاته کړه،
بنادری که در جنوب ما هستن، اونا ما را به جنوبی آسیا وصل می کنن.
جنوبی بندرون همونگل جنوبی آسیا سر نخلوی، لویدیز بندرون از مونگ اریکل لویدیز آسیا سر ده او ترطول و لندل آره ده، او شمالی بندرون همونگ مون له مرکزی آسیا، یوریشیا او قفقاز سره نخلوی. د همدې امله مونږ نشو کولی یو بندر د بل بدیل وګنو. غوره دا ده چې سوداګریزې اړیکې عادي شي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت تازه اعلان کړی چې د افغانستان او ایران ترمنځ د میلاک د سرحدي لارې د سوداګریزو موټرو تګ راتګ هر ورځ له زرو څخه زیاتو موټرو ته لوړ سوی دی. د وزارت د شنبې په ورځ د نومبر په 15 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا موافقه د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی او د ایران د سیستان او بلوچستان د والی منصور بیجار ترمنځ د غونډې په ترڅ کې وسوه. په یاد خبر پاڼه کې راغلي چې په دې غونډه کې د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا، دوه اړخیزې سوداګرۍ پراختیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت ظرفیتونو د زیاتوالي په اړه هم بحث وسه او له دواړو خواوو د سوداګریزو موټرو د تګ راتګ لپاره یوه لنډه او لنډمهاله ځمکنۍ لاره هم پرانستل شوه. په ورته وخت کې رویټرز خبري اژانس په یو تازه راپور کې د طالبانو د سوداګرۍ وزارت وایان عبدالسلام جواد اخونزاده له قوله ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له ایران سره د افغانستان سوداګري 1.6 میلیارد ډالرو ته رسېدلې، په داسې حال کې چې د هغه په خبره په ورته موده کې له پاکستان سره د سوداګرۍ حجم 1.1 میلیارد ډالر و. په راپور کې د نوموړي په حواله ویل شوی چې افغانستان اوس د ایران او مرکزی آسیا له لارې د ترانزیت لارو تر بل هر وخت ډیر تکیه کوي تر څو په پاکستان باندې خپل تاریخي انحصار کم کړي. اخونزاده ویلي چې د ایران ګمرکونه په عصري تجهیزاتو سنبال دي او افغان سوداګرو ته د بندرونو په تعرفو کې 30% تخفیف او د کارګو د ساتنې په لګښتونو کې 80% تخفیف وړاندې کړای دی. دا اقدام د هغه په خبره د سوداګرو باور زیات کړی چې که د پاکستان پولې وتړل سي نو د دوی بارونه به بند نه سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابي د جمعې په ورځ د نومبر په 14 په خپله اونیزه خبري غونډه کې د طالبانو د چارواکو چارواکو پاکستان سره د سوداګرۍ د ځنډولو په اړه د څرګندونو په جواب کې وویل چې اسلام آباد د سیمه ییزې سوداګرۍ او اتصال قوي ملاتړی دی، خو له افغانستان سره سوداګري او ترانزیت به یوازې هغه وخت ممکن وي کله چې طالبان د افغانستان له خاورې د پاکستان ضد فعالو ډلو پر وړاندې واضح اقدامات وکړي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول سي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 12مه په یوه غونډه کې افغان صنعتکارانو او سوداګرو ته درې میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستان سره خپلې سوداګریزې هوکړې پای ته ورسوي. نوموړي په دې غونډه کې پاکستان تورن کړ چې د سیاسي موخو لپاره له سوداګریزو مسلو کار اخلي او وی ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې به تر هغه وخت پورې وځنډول سي تر څو چې د خبره اسلام آباد دا تضمین نه وي ورکړی چې په هیڅ حالت کې به سوداګریزې لارې بندې نه کړي. پاکستان له تیرو څو کلونو راهیسې څو ځله د مختلفو دلایلو له امله له افغانستان سره سوداګریزې لارې تړلې دي. اوس هم د اکتوبر له 12مې راهیسې د ډیورن کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې ترانزیتي او سوداګریزې لارې تړل شوي دي. پاکستان د افغانستان یو له مهمو سوداګریزو شریکانو دی او د وړو وریځو، غوړیو، صنعتي خامو توکو او درملو په ګډون د افغانستان د وارداتو یوه مهمه برخه له همدې سرحدي لارو واردېږي. په مقابل کې افغانستان خپل ځینې کرنیز او مدني محصولات بیا پاکستان ته صادروي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ارسطو له وخته تر ننه فیلسوفانو او څیړونکو ته دا یو معما و چې ولې ډیره انسانان له بیرونکو فلمونو خوند اخلي. نوې څیړنې ښیي چې ډارونکي فلمونه کولای شي د استراب لپاره درملنه وي. د دې څیړنې په اړه نور جزئیات د اسمت ساروان په دغه ریپورت کې اوریدلای شئ.
که هم هغه فلمونه چې چیغې، وینې او بوشدونکې صحنې لري بیرونکې دي، خو نوې څیړنې ښیي چې همدا فلمونه د استراب لرونکو کسانو پر ذهن مثبت اغېز کولی شي. دا پوښتنه چې ولې انسان د هغه شي څخه چې بیریږي بیا هم خوند اخلي، دا پوښتنه له ارسطو څخه تر نن ورځې پورې د فیلسوفانو لپاره یو معما وه. ارواپوهان وایي ځواب له بی باوري یا نامعلوم حالت او استراب سره د انسان د دماغ د مقابله په طریقه کې دی. د انسان ذهن یا دماغ په طبیعي ډول هڅه کوي چې په خیال کې د خطرونو په جوړولو سره حقيقي خطرونو ته ځان چمتو کړي. له همدې کبله په فلمونو کې کنټرول شوی ویره د ذهن لپاره یو ډول تمرین دی چې انسان د رښتیاني او ستونزمنو حالاتو لپاره چمتو کوي. د ریزونا ایالتي پوهنتون د ارواپو کولتان سکریونر څېړنې ښیي چې د ډارونکو فلمونو مینوال د کورونا وبا په شان په بحراني حالاتو کې د نورو خلکو په پرتله لوړه روحیا او مقاومت لري. هغه د بیرونکو فلمونو لیدونکي په درې ډلو ویشي: هیجان پال، یا هغه کسان چې د ادرنالین له لوړوالي څخه خوند اخلي، سپین موټی، هغه کسان چې پر ویره غلبه د قدرت او ځواک باندې احساس ورکوي، او مقابله کوونکی، یا هغه کسان چې ویره د واقعي استرابونو د کنټرول وسیله ګڼي. د موناش پوهنتون څېړونکی مارک میلر وایي چې د انسان ذهن د پیشبینۍ د انجن په څیر عمل کوي. کله چې یو څوک په خوندي چاپیریال کې ویره تجربه کوي، دماغ یې د راتلونکو احتمالي خطرونو لپاره د عکس العمل ښه بدیلونه جوړوي. په دې لیدلوري کې ډارونکی فلم یو ډول ذهني لوبه ده. انسان ویره تجربه کوي، بیا یې مهاروي بې له دې چې په رښتیا له خطر سره مخامخ شي. د وخت په تیریدو دا تکراری تجربه د انسان د احساساتو د کنټرول او د فشار د حالاتو د زغملو وړتیا لوړوي. په هالند کې په یو بل څېړنه کې د مایند لایټ په نوم یو کمپیوټري لوبه چې د مغزي څپو د ثبت وسایل او د ویرې فضا کاروي، بیلابیلو ماشومانو ته تمرین ورکړ چې څنګه د ویرې په وخت کې خپل ذهن آرام کړي. پایلې له کلاسیکو سلوکي درملونو سره برابرې وي. سکریونر وای چې فلمونه او د ویری کیسې هم دا نقش تر سره کولای شي، یعنی د کنټرول شوی ویری خوندې تجربه چې ذهن د ځان د کنټرول تمرین پرې کوي او استراب کموي. نو قسم بیرون کې فلمونه د زړونو درزا ډیروي، خو په پای کې کولای شي دماغ لا آرام کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکی هله او احترامات می قبول کی قدرمنو درنوز دکونکو، یو زلبه هم تاسو ټول